د سهار 15 بجې شوې. احمد شبری هم د سجره ډوب سهارنۍ خبري مجله کې ستاسو قربا. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې طاهر روشن په تخنیکی برخه کې را سره مرستندوی دی. مخکې تر دې چې د دې نیم ساعت خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د ناروی د کډوالو د شورا رئیس وی یوازې له افغانستان سره بیړنۍ مرستې د دې هیواد ستونزې نه شي هوارولی، باید د پراختیایي چارو په برخه کې هم کومک ورسره وشي. یان اګلند تېره ورځ ناوخته په خپله ایکس پاڼه کې کښلي چې د افغانستان وګړي اوس تر بل هر وخت زیات د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړ دي. د ناروی د کډوالو شورا رئیس همدارنګه وویل چې د مرستندویو ادارو او سازمانونو مسؤلینو پرون چهارشنبې د افغانستان په اړه په یوه غونډه کې په دې هیواد کې د روان ناوړه بشري وضعیت په اړه خبرې وکړې، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی یو ځل بیا خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د هرو 50 کسانو چې مرستو ته اړ دي یوه ته یې مرستې رسولی شي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې پرون په ټولنیزه شبکه ایکس کې وویل چې په افغانستان کې باید د یو بشري ناورین مخه ونیول شي او هغه مالی بودیجه ورته برابر شي چې د پروګرام غوښتنه کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام له دې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د ژمي له رارسېدو د مخه له زیانګالو کسانو سره د مرستو لپاره یو میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د روان سپتمبر میاشتې په پیل کې د خوړو نړیوال پروګرام اعلان وکړ چې د بودیجې د کموالي له امله مجبوره شوي چې پر 10 میلیونه افغانانو د خوړو مرستې ودروي او یوازې 3 میلیونه کسانو ته د خوړو بیړنۍ مرستې ورسوي. د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم په کنړ او ننګرهار کې له سیلاب ځپلو سره د مرستو خبر ورکړ. د دې سازمان د افغانستان څنګ پرون چهارشنبې په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې په دغو ولایتونو کې د سختو بارانونو په نتیجه کې سیلابونه راوتلي چې خلکو ته زیانونه رسولي دي. آی او ایم ویلي ټیمونه په کنړ او ننګرهار کې له زیانمن شویو سره د خیمو، کمپلو، د سولري تختو او بیړنیو سرپناو مرسته کړې ده. په دې اړه چې دغه مرستې له څومره زیانمن شویو کورنیو سره شوي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د نړۍ لسکونو هیوادونو له ایران وغوښتل چې په سمدستي توګه د خپل اټومي پروګرام په اړه پوښتنو ته ځواب ووایي. دغه غوښتنه د ایران د ځینو پټو اټومي تاسیساتو اړوند مطرح شوې ده. په ویانا کې د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې اجرایوي بورډ څه باندې 6 غړیو په یوه اعلامیه کې چې پرون چهارشنبې خبره کړه له ایران څخه دغه غوښتنه کړې او ویلي دي چې تهران باید د خپل اټومي پروګرام د مبهمو اړخونو په اړه وضاحت ورکړي. د ویانا د غونډې ګډونوالو دغه راست پر ایران انتقاد وکړ چې د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې څارونکو ته ویزه نه ورکوي چې هغه هیواد ته سفر وکړي. دا سدره ډو سارنې خبري مجله په منځني صفه 12/19 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو شارج د افیرا کران دیکر له ازادي راډیو سره شخیدلې.
We do not support renewed conflict in Afghanistan.
موږ په افغانستان کې د ویبلې جګړې د پیلېدو ملاتړ نه کوو.
د دې څرګندونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. دا به هم واوري چې چین څنګه د افغانستان لپاره په اوسنیو شرایطو کې خپل سفیر وټاکه.
دا معنی لري چې دوی د اوسنی حاکمیت سره دوی غواړي چې خپل روابط د خپلو ستراتیژیکو، اقتصادي او نظامي او منطقوي ګټو په اساس باندې نور هم پیاوړي کړي.
د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې اړوو چې د افغانستان په اړه په تازه ګڼو کې څه لیکلي دي او نړیوال جام ته د افغانستان د کرکټ بورډ د 15 کسیزې اعلان شوې ټلې پاړه به واوري.
موږ به زیاتې منډې جوړول او زیاتې منډې چس کول به موږ لپاره بیا ستونزمن.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو شارج د افیرا وای په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیره د شزو د حقوقو د اعادې لپاره هڅې کوي او طالبان هڅولي چې له هغو سختو چلندونو په شاشي چې د هیواد نیمایي نفوس یې زیانمن کړی دی. کرندې کړ دغه څرګندونې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې. نوموړي یو ځل بیا پر دې ټینګار وکړ چې خبري اترې د ستونزو یوازینی حل لاره ده او ټینګار یې وکړ چې افغانان نور له جګړو ستړي شوي دي. لاسه جیر دو سره داخله ډیکر د ځانګړي مرکه جن مهمه برخه د نوریاس نوري پراپورک
د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو شارز د فیر کرن ډیکر وای متحدو ایالاتونو له ټولو امکاناتو په استفاده هڅه کړې څو طالبان اړ کړی چې د خزو په وړاندې له سختو چلندونو لاس واخلي.
There's not a meeting we don't miss an opportunity.
دا سیغونډه بنوي چې موږ فرصت له لاس ورکړو چې طالبانو ته وایو چې دوی باید د خزو په وړاندې خپل تګلارو په شاشي هغه تګلاري چې د هواد راتلونکو ویجاړوي او له کورنۍ و د معیشت امکانات اخلي هغه چې پر اوایدو متکی دي څو خپل ماشومان ماړه کړي.
هغه له ډکر دغه څرګندونې پرون چهارشنبه له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړې او ویل د ټولو هغو فرمانونو او پریکړو چې د خزو او نجونو د زده کړې او کار حقونه محدود کړي مسؤل له طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده دی. نوموړي زیاته کړه په دغو سختو پریکړو سره د هیواد نیمایي نفوس ته سزا ورکړل شوې ده. د 2021 کال د اګست له میاشتې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړی شوي او پر ښځو د نورو بندیزونو تر څنګ هغوی په نادولتي مؤسسو او ځینو دولتي ادارو کې هم له کار کولو راګرځول شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو شارز دافیر د دې پوښتنې په ځواب کې چې د متحدو ایالاتونو په ګډون نړیوال طالبانو د ټولو افغانانو په تیره د ښځو بشري حقونو ته د درناوي ترڅنګ د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي. نوموړي د طالبانو سرپرست حکومت څه ډول یو حکومت بولي وویل د دې په باور یو ټول شموله حکومت باید داسې بڼه ولري لکه خلک چې په یو هیواد کې اوسي او افغانستان ته په پام چې ډېر بډایه او متنوع دی. زه فکر نه کوم چې د طالبانو د حکومت جوړښت دا شی منعکس کړي. نوموړي ټینګار وکړ چې دا په خپله افغانان دي چې د ټول شموله حکومت په ګډون خپلې ستونزې په خپله د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. اغلی ډکر د دې پوښتنې په ځواب کې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې په ګډون یو شمېر ډلو تر اوسه د طالبانو په وړاندې وسلوال خوځښتونه مخ ته وړي، آیا د امکان شته چې متحده ایالات په راتلونکي کې د طالبانو ضد کوم وسلوال مقاومت ملاتړ وکړي؟ وویل متحده ایالات به هیڅکله هم دا کار ونه کړي او په خپل افغانان هم نور د لسیزو جګړو ستړي کړي او نه غواړي چې په هیواد کې بل جګړه امپایل شي.
موږ په افغانستان کې د بل جګړې د پیلېدو ملاتړ نه کوو. د افغانستان له دننه یو غوڅ پیغام چې زه یې اورم دا دی چې نوره جګړه بس ده.
د افغانستان لپاره د امریکا شارز دافیر هغه ادعاوې چې ګواکې په تیرو دوو کلونو کې له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو ډېره برخه د طالبانو لاس ته لوېدلې مطلق رد کړې او هغه خیالي وبللې. هغې ټینګار وکړ چې متحده ایالات بیا هم د افغانستان یوازنی ستر مرستندوی پاتې شوی او د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې شاوخوا 2 میلیارد ډالر له دې هیواد سره بشري مرسته کړې ده. اغلی ډکر په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت په پام کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارو په وینا د دې هواد نږدې 10 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. خبرداري ورکړل چې طالبان باید د خلکو کړهونو ته پام وکړي.
دغه موضوع ته طالبان باید پام وکړي ځکه تر هغه چې دغه نو امیدي دوام ولري طالبان له دې خطر چې خلک یې په وړاندې ودرېږي خوندي نه دي. که خلق وګی وی او مشرتابه یې ماړه د هغه حکومتونه دي چې دوام نشي کولای.
و موردل چې د افغانستان پر د امریکا د متحده ایالاتونو شارج د فیرې لاسدی رډو سره په ځانګړي مرکه کې ټینګار وکړ چې متحده ایالات نور په دې هیواد کې د کوم وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي او افغانان هم نور له لسیزو جګړو څخه ستړي شوي دي. نوریاس نوری د سیاسي چارو له شننونکي شفیق همدرد سره د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې داخلي ډیکر دغه څرګندونې څه پیغام لېږدوي.
زه فکر کوم واضح پیغام یو ځل بیا د امریکا د حکومت او د دوی کومه پالیسي چې په راتلونکي کې دا یاوس ده دا روښانه کول دي او د افغانستان ځینو سیاسيونو ته ځینو هغه جبهو ته چې اوس په افغانستان کې نظامي فعالیتونه لري هغوی ته واضح پیغام وو چې هغه هر وخت په امریکا باندې یا د نړۍ په نورو هیوادونو باندې غږ کوي چې دوی ملاتړ وکړي. زه فکر کوم دا واضح پیغام وو او تر دې وړاندې تامست هم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استاد شریم دا ورته څرګندونې کړې وای تغیر چې په افغانستان کې راځي باید د نن راشي د بار د خوانه نوي. نو زه فکر کوم اوس وخت کې د امریکا ستراتیژي او پلان هم دغه دی تر څو خلک په دې باندې پوي کې چې دوی د هیڅ نظامی ډلې ملاتړ په افغانستان کې نه کوي.
اغلی ډکر د دې خبرداري هم ورکړ په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په پام چې د خلکو ژوند لپاره نسبتا اقتصادي برخه کې ډیر خراب شوی دی چې پر افغانستان واکمن طالبان باید دا شاید درک کړي دغه ناامیدي یا دغه ناوړه وضعیت چې پر افغانستان حاکم دی دا د دوی په وړاندې
خطر کېدای شي. څه فکر کوئ چې آیا هم داسې د کچېر طالبان د دغه اوسنۍ ستونزو غم ژرونه خوري، د دې خطر شته چې دوی په خلکو کې هغه خپل ملاتړ له لاسه ورکړي؟
په دې کې شک نشته چې افغانستان اوسنۍ بحراني حالت چې دی هغه کچېر ته دوام وکړي نو د خلکو ناخوښي به نور هم زیاته شي. او کله چې دا تاریخ ثابته کړی چې په افغانستان کې د حکومت ناخوښي خلکو ډېره شوې وي، نو هغه بیا د حکومت د نسکورېدو د حکومت د چپه کېدو لامل ګرځېدلی. نو په دې اساس باندې یو ویره شته، یو اندېښنه هم په داخل کې شته، هم په بهر کې شته. که چیرته اوسنۍ دغه اختناق یا دغه مستبد حالت دوام وکړي نو کېدای شي د بهر ملاتړ ته ضرورت پیدا نه شي، بلکې دننه کېدای شي دغه کوم حالت چې دی دا له ستونزو سره او له درزونو سره او له ناکامۍ او له راپرځېدلو سره مخ شي.
د اسلام آباد او د کابل ترمنځ ترنګلو اړیکو یا په اړیکو کې ورستیو شخړو ته په پام هم ډکر وویل چې متحده ایالات هڅه کوي چې د دواړو ترمنځ ښه روابط وي. متحده ایالات څه کولای شي په اوس وخت کې څه کړی دي؟
زه فکر کوم په اوس وخت کې خو هغه شل کاله چې دوی حضور درلود بیا په بیړه باندې د دوی وتل، زه فکر کوم دوی خو لا اوس په همدغه کې مشغول دي او لا تر اوسه پورې هغه د شل کلنې کیلتیا یا په منډه د راوتلو د دې په عواملو باندې یا د دې په څیړلو باندې بوخت دي او کوم خاص تغیر او ستراتیژي له راتلونکي دپاره نه دی اعلان کړی. او په اوس وخت کې داسې ښکاري چې په شفا کې یو نو ملاتړ هم د اوسنیو حاکمانو نه موجود دی. هغه منطقوي او ستراتیژیک مسایل چې په منطقه کې شته دي یا د دوی هغه اوږدمهالې ګټې چې په منطقه کې شته دي، نو زه فکر کوم د دوی اوسنۍ پالیسي چې هغه واضح پالیسي چې ده چې خلکو ته معلومیږي، یو خو هغه پټ استخباراتي لوبې دي، یو واضح پالیسي دا ده چې دوی تر یو حده پورې کوښښ کوي چې اوسنۍ حالت دوام وکړي او کوم مخالفتونه چې د اوسنۍ حالت په مقابل کې راپورته کیږي د غیر ملاتړ ونه کی او تر یو حده پورې د ضعیفولو کوشش وکړي. نو زه فکر کوم په اوس وخت کې همدغه لوی کار دی چې دوی کوي.
د سیاسي چارو کتونکو شفیق همدرد.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
چین د افغانستان لپاره د نوي سفیر په ګمارلو سره لومړنی هیواد دی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته رسمن خپل نوی سفیر کابل ته استوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې غواړي د پیکینګ او کابل ترمنځ همکاري پراخه شي. چین په تیرو دوو کلونو کې هڅه کړې چې د طالبانو له حکومت سره اقتصادي، سوداګریزې او سیاسي اړیکې وساتي. نور په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په تیرو څه باندې دو کلونو کې د نړۍ هیڅ یو هېواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، چین پرون چهارشنبه رسمن خپل نوی سفیر کابل ته واستوه او په دې توګه لومړنی هېواد شو چې وقت د طالبانو له رسېدو وروسته لوړپوړی ډیپلومات کابل ته لیږي. ژاو شینګ پرون چهارشنبه خپل باور لیک د طالبانو د سرپرست حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند ته وسپاره چې د نوموړي لخوا ومنل شو او رسمن په کابل کې په کار پیل وکړ. د طالبانو حکومت د چین د نوي سفیر ژاو شینګ لپاره ځانګړي مراسم جوړ کړي وو چې په ترڅ کې نوموړي د طالبانو له یو شمېر جګپوړو چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په هغه اعلامیه کې چې د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه خبره کړې ویل شوی چې د افغانستان لپاره د چین د سفیر ګمارنه یو عادي چاره او هدف د چین او افغانستان ترمنځ ډیالوګ او همکاري ته پراختیا ورکول دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د افغانستان په وړاندې د چین پالیسي واضح او ثابته ده. په کابل کې د چین سفارت هم له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې له افغانستان سره یې ولار مخته ونیسي او دا هېواد وهڅوي چې یو ټولګډونه سیاسي چوکاټ رامنځته او خپله پالیسي نرمه کړي او هم د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د چین دغه اقدام هرکلی کړی او له نورو هیوادونو یې هم غوښتي دي چې ورسره اړیکې ټینګې کړي. د نړۍ اکثره هیوادونه د طالبانو له سرپرست حکومت سره په دې خاطر ډېر لږ تعامل لري چې پر ښځو او نجونو یې سخت لګول شوي محدودیتونه د منلو نه بولي. چین چې له امریکا وروسته د نړۍ دوهم لوی اقتصاد دی، په تیرو دو کلونو کې د طالبانو له حکومت سره سوداګریزې اړیکې هم ساتلې دي. خو د چین او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارتونو لخوا په خبرو شوو اعلامیو کې د پیکینګ لخوا د افغانستان د اوسنیو واکمنانو د پرسمیت پیژندلو په اړه څه نه دی ویل شوی. چین چې ځینې وختونه په خپله له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن شوی، تر اوسه د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړې په برخو کې د لګول شویو محدودیتونو په اړه په ښکاره دریځ نه دی څرګند کړی. چارو د یو شمېر کتونکو په باور، چین چې تر ډېره د افغانستان په قانونو کې پانګونې ته لیوال دی، په عین حال کې د نړیوالې سیالۍ په ترڅ کې غواړي په دې هېواد کې له هغه څه زیات نفوذ ولري چې امریکا او نورو لویدیځ متحدینو یې د تیر شل کلن پوځي حضور په موده کې درلود.
و مو اوریدل چې چین د افغانستان لپاره د نوي سفیر په ګمارلو سره لومړنی هېواد شو چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته رسمن خپل نوی سفیر کابل ته استوي. چین که څه هم د نورې نړۍ په څیر د طالبانو سرپرست حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له هغه سره یې د اړیکو د پراختیا هڅه کړې ده. چین د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې کوم مهم هدفونه تعقیبوي؟ د سیاسي چارو د شنونکي شفیق هم درد نظر مو اخیستی.
چین په منطقه کې اوږدمهاله ګټې لري. دوی په پاکستان کې او په افغانستان کې سرمایه ګذاري کړې ده، او په نړۍ په منطقه کې د دې لویو قدرتونو په ځانګړي توګه د متحده ایالاتو یو خاص رقیب دی په اقتصادي لحاظ هم، او کېدای شي په راتلونکي کې په نظامي لحاظ هم شي. په دې اساس باندې چین د خپلو سرمایه ګذاریو چې په دې منطقه کې کړي دي، یا دغه طبي منابعو یا خامو توکو نه چې دوی ته فائدہ ورسي یا دوی استفاده ته کولای شي په دې منطقه کې، دوی ضرورت او اړتیا لري چې د هر هغه حاکمیت سره چې په دغه منطقه کې واکمن دي، په دغه جغرافیه کې هغه پاکستان شو، هغه په افریقا کې ځینې هیوادونه شول، یا په خپل افغانستان یا ځینې نور شول، دوی اړتیا ودی ته لري چې د حاکمیت سره دوی روابط ښه وي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې دا که څه هم په رسمي توګه باندې دوی لا تر اوسه د طالبانو دغه سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، لیکن دغه مراسم چې وو دغه په ډیپلوماټیک لحاظ باندې د یو سفیر د خپل هغه د اعتبار خط و هغه ته وړاندې کول، زه فکر کوم دا په خپل یو رسمي کړنه وه چې د دوی تخوانه ترسره شول، او دا معنی لري چې دوی د اوسني حاکمیت سره او د اوسني اقتدار سره دی غواړي چې خپل روابط د خپل استراتیژیکو اقتصادي او نظامی او منطقوي ګټو په اساس باندې له دوی سره نور هم پیاوړي کړي.
د سیاسي چارو کتونکو شفیق هم درد.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
ازادي راډیو په منځني سپ تولس شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري.
له خبرونو ور اخوا
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري د دفتر ویان قیصر خان اپریدی وایي، لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، د اټکل لمخې لشپږ لکه زیات افغانان د هیواد ته ورغلي دي. هغه د ترکیه انادولیا خبری آژانس ته پرون چهارشنبه وویل چې په دې سربیره د هیواد 1.3 میلیونه افغانانو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړي، او د هغه افغانان دي چې ثبت شوي دي، یعنی حکومت کارتونه ورکړي دي. هغه ویلي چې په تیرو دوو کلونو کې له 14 زره زیات افغانان هم د کډوالو د کمشنرۍ په مرسته په خپله خوښه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د راپور له مخې په 2018 کال کې د پاکستان حکومت 1.3 میلیونه افغان کډوالو ته کارتونه ورکړل چې د اعتبار موده روان کال پای ته رسیږي. د کډوالو د عالي کمشنري ویاند وویل له پاکستاني چارواکو سره خبرې مخته وړي چې د افغان کډوالو کارتونه تمدید کړي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د روسیو شخړو په ترڅ کې پاکستاني چارواکو په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د نیولو پروسه تیزه کړې ده. اوس په د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راوړو.
بزنس ستاندرد خبرونې په افغانستان کې د سالنګ د لوی لارې تر بندېدو وروسته د تیلو د بیې د زیاتېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې خبرونې په باور موټر چلونکي د تیلو د بیې له زیاتېدو شکایت کوي، او له طالبانو غواړي چې دې مسلې ته توجه وکړي. د خبرونې د تیلو د یو پلورونکي په وینا لیکلي دي چې پخوا به ډېر تیل د شمال له لارې کابل ته واردېدل، او اوس چې د سالنګ لارې درغاونې لپاره بند شوې ده، دا واردات د پام وړ کم شوې دي. بزنس سټانډرد وړاندې لیکي چې په افغانستان کې د روان اقتصادي بحران په ترڅ کې د تیلو بیه نږدې 10 افغانۍ په یو لیټر کې زیات شوې ده. خبرونه د یو بل موټر چلوونکي په وینا لیکي کدی د ورځې 0 افغانۍ کار وکړي مجبور دی چې تر 1500 افغانۍ پورې په تیلو مصرف کړي او نورې د کورنۍ د لګښت لپاره بسنه نه کوي. د سالنګ لویه لاره تیره اونۍ یکشنبې د بیا رغونې لپاره بنده شوه. د لویدیځ وی بلې خبرونې ویسټ آسترالیان ورځپاڼې د افغانستان په ارتباط د آسترالیا د یوې مهمې سناتورې خبرې راخیستې دي. مارس پاین چې د آسترالیا په تاریخ کې تر ټولو اوږده موده سناتوره پاتې شوې ده، سنا ته په خپلې وروستۍ وینا کې د ښځو په حمایت ټینګار وکړ او په ورته وخت کې له افغانستانه د آسترالیا د پوځیانو د وتلو د پریکړې ننګه وکړه. پاین چې وروسته له 46 کلونو یې له سنا استعفا وکړه، د چهارشنبې په ورځ په خپله وینا کې وویل چې افغانستان ته یې چې کوم سفرونه کړي وو پر دې اغیز کړی دی. پر سناتوري پاین او د استرالیا پر پخواني صدراعظم سکاټ موریسن له افغانستانه د استرالیا د پوځیانو د وتلو په اړه انتقادونه شوي دي، خو میرمن پاین وویل کله چې مو پوځیان ووتل 40,000 کسان مو هم وویستل. دې زیاته کړه چې دا د هغو کسانو هرکلی کوي چې استرالیا ته راغلي دي، په ځانګړي ډول هغه ځوانې ښځې چې اوس په استرالیا کې خوندي دي. سناتور پاین بیا وویل طالبانو بیرته هغه هیواد ونیو چې هلته د استرالیا 140 پوځیان ووشل شول او دا قربانۍ د استرالیا لپاره ډیر اهمیت لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي په نړۍ کې نږدې 333 میلیونه ماشومان په ډېرې بېوزلۍ کې ژوند کوي. د یونیسف او د نړیوال بانک لخوا ترسره شوې څېړنه چې د 2013 او 2022 کلونو ترمنځ مودې باندې ترسره شوې شي چې 333 میلیونه ماشومان د ورځې 2 امریکایي ډالره او 15 سنټونه کمو پیسو سره ژوند تیروي. ملګرو ملتو مخکې داسې هدف ټاکلی وو چې تر 2030 کال پورې د ماشومانو له حده زیاته بېوزلي له منځه یوسي، خو د کورونا وبا او نورو ستونزو له امله دې هدف نه وروسته پاتې شوی. یونیسف وایي اوس په نړیواله کچه په هرو شپږو ماشومانو کې یوې له حده زیاته له بېوزلۍ کړی شي. اوس په کرکټ ته مخه کړو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د راتلونکي 500 اووریزه نړیوال جام لپاره خپله 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. په اعلان شوې لوبډله کې تر ډېره اوسني او پخواني لوبغاړي ځای شوي دي. دغه راز ځینې هغه لوبغاړي چې په تېرو سیالیو کې ټپیان شوي وو یو ځل بیا لوبډلې ته رابلل شوي دي. همدارنګه یو شمېر مهم لوبغاړي بیا له لوبډلې کښېنول شوي دي. جزئیات د بختیار ساحل په راپور کې
یا د لوبډلې تر اوږده ځل وروسته یو بار بیا چټک توپا چونکی نوین الحق هم غوره شوی او د پاکستان پر وړاندې په لوبلړۍ کې ټپي شوی عظمت الله عمرزی هم بیرته لوبډلې ته وربدل شوی دی. په اعلان شوې لوبډله کې حشمت الله شهیدی، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه، نجیب الله زدران، اکرام علی خیل، محمد نبی، راشد خان، مجیب الرحمن، عظمت الله عمرزی، عبدالرحمن رحمانی، نور احمد، فضل حق فاروقی او نوین الحق شامل شوي دي. دغه راز ګلبدین نایب، شرف الدین اشرف او فرید ملک دی احتیاطي لوبغاړو په توګه اخیستل شوي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم اسادات آزادی راډیو ته پر علیګل شوي پیغام کې ویلي د غوراوي کمیټې له لوري تر غور او دقت وروسته یا د لوبډله ټاکل شوې ده.
ځینې لوبغاړي چې ټپي وو هغوی هم لوبډلې ته راګرځېدلې دي او اوس صحتمند شوي دي.
بل لور ته د افغانستان پخوانی ملي لوبغاړی او روزونکی دولت خان احمدزی اعلان شوې لوبډله تر ډېره بریده ښه بولي، خو په باور یې چې د یو تجربه لرونکي آل راونډر اړتیا پکې محسوسېږي. د ښاغلي دولت په خبره یوه بله ستونزه چې له ډېره وخته په لوبډله کې ده هغه د ټاپ آرډر د درې توپ وهونکو له لورې د خرابې توپ وهنې مسله ده چې اکثره د لوبې د بایلات لامل ګرځي.
ایکسپیرینس آل راونډر له دوی سره ضروري و. منګه ولې دلته تجربه سره څومره مهمه او شاکت کې ده موږ ته په ثبوت باندې ورسېده. نو د په کارو سیو آل راونډر کم از کم ایکسپیرینس آل راونډر وای، خو څو مشکلات سره به بیا موږ مخیو. لکه هغه منګه درې بیټسمینان سي یو قسم لوبه په ځای کې کوي، هغه به موږ چیس ته ډېر په موږ به زیاتې منډې جوړول او زیاتې منډې چیس کول به زموږ لپاره بیا ستونزمنی.
دغه راز د فرانسې ملي لوبډلې لوبغاړی داود احمدزی بیا په اعلان شوې لوبډله نیوکه کوي. هغه وایي د نوین ترڅنګ یو بل چټک توپ اچونکي ته هم اړتیا وه او دغه راز لوبډلې ته د عظمت او رحماني پر ځای د ګلبدین نایب د ټاکلو ننګه کوي. خغل احمد زی وړاندې داسې وای
یو فزبالر اولی اضافه شوی دا نوین خو یو بل فزبالر هم پکارو انډیا کې کنډیشن به اوس ګرم وي فضل اکفاروکی شتا خو کېدای شي کاغذ سل بیسه د فټ نوی دماغ په جای باندې یو بل فزبالر پکارو او بل راځم الرمدرانو ته اول خو په ایشیا کپ کې کله سي عظمت مرزای ان فټ سو د ګلبدین لګل نه ول پکار ال تاسو کریم جان ته عبدالرحمن ول باید میچون عبدالرحمن ته ورکول سی ول ځوانو تر سو پورې هغه میچور سوی وای تجربه نورم حاصله کړي وا شو بیا ګلبدین ایشیا کپ د پاره وغوښتل سو نو ورلد کپ کې دی داسې یو سینیئر الراونډر شتون دا ډیر ضرور وو افغانستان د پاره
په ورته وخت کې د افغان کرکټ ادارې پخوانی اجرایوي رئیس شفیق استانګزی په خپل فیسبوک پاڼې په سختو ټکو سره په اعلان شوی لوبډلې انتقاد کړی دی او د تیر 2019 نړیوال جام ټاکنې ته په اشاره سره ویلي دی چې په دې انتخاب ډیر شکونه لري. همدارنګه ورزشي خبریال ابراهیم مومن بیا د نوید الحق پر ځای د وفادار مومن او سلیم ساپی د ټاکلو خبره کوي. هغه وایي نوین د شل اوریزو سیالیو لوبغاړی دی او په کار ده چې پر ځای چټک توپ اچونکی غوره شوی وای. مومن زیاتوی
د اسکواډ کې مونږ فاست بالر ته ضرورت درو. بدبختانه نوین یو میډیم فاست بالر دی چې هغه کټری کوي او هغه هغه وخت کې په درد خوړل کیږي چې کله یو بیټسمین رنزونو پسې ځي او هغه سلوور بانو لکه ډیسیو کوي بیټسمین دوکه کوي پاکی باندې هغه وکټ اخلي او د دې وجنه په ټی ټوینټی کې د دنیا بهترین بالرانو کې هغه شامل کیږي. زما په اند باندې په ون ډے اسکواډ کې یوازې اخیستل د فیسبوک او د مینوالو د خوښۍ لپاره
باید وویل شي چې د تیر 2019 پنځوس ورځ نړیوال جام د لوبډلې په ټاکنه کې هم ورته ناندرې وې چې وروسته د لوبو په جریان کې د لوبغاړو ترمنځ د سختو اختلافاتو رپورټونه هم خپارل شول او وویل کیږي چې لامل یې افغانستان ټولې لوبې وبایللې.
د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله اوري.
د دې خبری مجله ورسته یو دقیقو ته رسیدلی او په پاتې څو دقیقو کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلی پیغامونه لرو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. مامدی مدن ګرار ولایت څخه د سرګل جیو لسوالی دته دا مشکلات دي چې انټرنیټ سم کار نه کوي په زیات ساحو کې ابي هیڅ کار نه کوي وس خلک ډیر لسون سره مخ دي. هله له دغه شرکتونو څخه کوم چې دا پای جوړي سوي دي دي ساحو.
السلام علیکم. بار السلام. زه د هلمند ولایت کچي کول سوالي د زمینداور څخه خبر کوم. د زمینداور 315 کاریزه ساحه د ټوله د اوبو د سخت کمبود سره مخ دي. نو اوبه یې ورور ډېرې کمې دي. مهله کوی د دغه اوبه د وزارت ته خوا څخه چې دغه خوا ته د کانال وخیږي د اوبه راواوړي ورور ورته بورته ورکړي. دا خلک ډېر سخت مشکلات سره مخ دي. په 100% کې او یا 80% کورنۍ بار سوي دي. 40% پاتې منډیکا په کنډوالو بدله ده.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هیله سلامونه وایم. موږ د لوړو مقاماتو څخه دغه هیله ده چې موږ ته اوبه راایله کې موږ ازرجو ته لوسالی کې د کښتو دنه د څنګه به نسته. خدای دې وکړي دغه موږ پیغام ازادي راډیو نشر کړو. ازادي راډیو څخه ډیره مننه. زه غلام ګل مشرانې د ازرجو ته لوسالی څخه دغه پیغام درته پریږدم.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو مینوال ته ټول درنه سلامونه او نیکی هیلې. ازادي راډیو د کارکونکو سمدای هیله ده چې موږ ولسوالۍ نوزاد ولسوالۍ ډېره سخته وچه ده. اوبه نه لري. که موږ ته دا بندونه وتړل سي نو ډېر به ښه وي. دا ولس مرستې مه راستوي بندونه راته.
بریا السلام علیکم. زه رحمت الله د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ څخه خبره کوم. دا اوبه وروره کښته خانه شنت تیارې دا خوا ګرده وچه پات سوله. دا سره کوم کیسه د انصاف نشته. دا ولې دا رقم کیږي؟ دا ولې دا رقم دا وادي یو چم ولې نه کوي وروره؟ دا خوا سر خوا ګرده پات سوله تباس ولا وچکالي ده ختم شوې دی. پات خانه شنت چاکو بلان سره دی خانه شنت تیارې دا سره کیسه پرې ګویا لګي سرکاره ته بیا دولتي ولچن زکی اسنادین زکی پات دیوروره سرکاری ته بیا وروره پسلا وجربون زکی پات دیوروره دی سرکاری ته چری دا ولې دا سکیږي باسی باید چې وغم او خلاص. السلام علیکم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.